آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی پدې اونۍ کې تر ډیره خوونکو د خپل ژوند کیسې راته کړې دي اکثره خوونکو له خپل ژوند د اقتصادي حالت شکایتونه کړي او له حکومت او موسوي غوښتي چې د دوی ژوند او ستونزو ته پام وکړي پر نور مسلو هم پیغامونه لرو د خبرونه دوهمه نیمایي یا د خبرونه د پای برخه د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخه ته ځانګړې شوی خو راځي پایل د خوونکو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زچ مخان هم در زابل ولایت د مرکز قلات خار اوسیدونکم وکن هم چې ښوونکي هغه څه دی چې یو ماشوم تر فاچهی پورې رسوي معنا یعنی داسې روزي لکه یو لښته یو تاک ته یو نیات چې څنګه روزنه ورکي هغه رقم روزل کېږي نو ښوونکي ډیر بهترین او ډیر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ ښوونکو احترام ولرو او ښوونکو سره باید موږ ډیر څه یعنې داسې ناسته ولاړه سره ولرو او پاتې مشران ځوانان سپین ږیري علما له هغو څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې د ښوونکو ژوند ته باید ډیره پاملرنه وکړي زه به یوه جالبه خاطره درسره شریکه کړم د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ښوونکی و له یو ساحې څخه چې د مکتب ته راتلی الله کن ته به تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده یعنی د پښو تک شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزل به یې کوئ نو د ده معاش په څه ولو هغه موږ دې ته تر ټولو بهتره معلومه وه چې معاش داسې دی کم اندازه و چې دغه د خوراکي توکي له رسیدګۍ نه وستر کول نو څه معنا نور نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل ما له استاذه ولې ښار کې یو سره یو ځای نه پیدا کوي چې په ښار کې واوسېږي مثلا دلته یې فکری ونیسه ده وویل په د جواب کې ول ارمان چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کرایه چې وه هغه کومه هغه چې وه ورکړې وای ما به بیا دلې سره یو کور فامیل او ژوند زندگی پاله کړول
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ سمې ولای ما د لوګر ولایت څخه خپل منطقه کې نظر وچو ما د خپل منطقې له حال او ما د خونکو اکثره ژوند څه دی د ډېرې بعضی مشکلات لري دا مشکلات کورنی مشکلات مثلا دوی په خپل معاش باندې قانع نه یې یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثر هغو شاګردانو سره سینونه جګ وي بعضې مشکلات لري هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ یا د معلمي تر څنګ بله کومه وظیفه لري یا مثلا د خانې لري یا دوکانداري لري د هغو ژوند ویلی سو چې ښه وي تر یو اندازې پورې خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند چې تنا هم دغه معلمي باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړی نو د هغوی ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالت نه کووایو یا څه ټیټ وي ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي او نسي کوی په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي اکثره معلمان داسې ما لیدلی دي چې خپل ژوند په دې رقم تر مخته بیایي یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي او په اوسني حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده په دې چې وضعیت ګډوډ دی شاګردان اکثره نه راځي اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکون کاوریدون کړه محمد شیخ زاهد ام له هلمند نوزاد زخ زمال نظر خو ښوونکې ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل شي د په جهان سوی باندې نظر نه دی ورته څو سره کوم چې لایق او مناسب ده چې ښوونکې ته وسی هغه په جهان سوی هم نه ده سوی سید یب په نور نړۍ کې به خو هغه کم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا د توجه ورته کم ده او خصن چې کرا سو افغانستان ته افغانستان کې خو به خیر شوون کې خو چې دی هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د وسیدو ځای یاد ته اعتبار ورکول د به خیر کم همت دي حتی وسنیا سر کې کو وس وګورو وس وخت افغانستان کې چې دی بیا شوون کې چې دی مثلا پونتون استادان لاړه بهر ملک ته وتل داخل کې لوړ کسان وي هغه بیا کار دی نو چې دی غوته دند نه ورکول کیږي په واسطه او سره په خلاصو په بدلار باندې غیر مسلکي کسان په مکاتبو کې ګمارل کیږي پونتونونو کې ګمارل کیږي جعلی اسناد ورته جوړی دا غټه سنځه ده دا سنه چې په هر شوون کې کې د معلم د استاد یعنی د تاثیر ستا بلکې ټول بشریت د معلم خیر سیږي چې خیر کار کیږي هغه مسلک زده کیږي او تخنیک زده کیږي په دې کې نو د ښوونکي رول دی په بشریت کې رول دی بلکې هر ژوندۍ شي ته نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې نو چې دغه کې موږ باید ډېر توجه وکړو د بشریت پر مکتب ته توجه وسی نو زما له نظره خو کم چې معلم ته وسنی عصر کې اعتبار اوس ورکول کیږي دا کم دی په ځینې هیوادو کې به سیدي پوره اعتبار به وي اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي هغو ته په امتیازاتو د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسي زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پتی خان قیام ملکندهار د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې لی او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې معلم خو چې دی د ټولنې یو تر ټولو قدرمن شخص دی. معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کیږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه سو ستایلی. معلم که چیرې د هېواد د ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس سره سیم ته ننوځي نو دی یو هېواد خوندي کولی شي ټولنه ځوانه ساتي لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي ځوانان له پیسکو په ساتو نورو نه امنیو څخه راګرځوي خپل هېواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او لس ویش ساتي د پردیو پر وړاندې باندې خپل هېواد راپاروي خپل هېواد په ګټو باندې خپل هېوادوال پوه کوي. نو هغه یو مقوله ده که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځئ نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړئ. واقعیا نوم هم دغسې ده ځکه مجمنو هغه هېوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې هغه هېوادونه شاته پاتې دي او هغه هېوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او د یې شکر ادا کړی دی نو هغه هېوادونه مخته تللي دي هغه هېوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي خلک یې اوس ها ژوند لري آرام ژوند لري او ټول وګړي چې دي هغه په اصطلاح له خپلو اولادونو د جې څخه داسې په اصطلاح هوسا دي هغه په تعلیم رسولي دي سنبال کړي دي او بل چې دی د یو معلم شخصي ژوند ته که په افغانستان کې وګورو دا ډېر ضعیف دی ځکه چې معاش یې کم دی د 12 پاسانو دپاره تقریبا 6000 افغانۍ یا د لیسانس دپاره 9000 افغانۍ دا یوازې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی.
زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او 15-16 کاله چې دا خوري وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي؟ لومړی خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نورې داسې په زول خبرو د ذهن صفا کول نه لرې ساتل د زده کوونکي ذهن خوشحاله ساتل دا د دې لپاره یوه انرژي ده او دایمه خبره دا ده چې زده کوونکی ته باید دا مور او پلار هر نمونه ذمهواري برابره کړي چې دا کولی شي په ډاډه زړه مکتب ته هم لاړ شي، په ډاډه زړه یو څه واخلي او خپله زده کړه وکړي او بیرته راشي. دویمه مسله دا ده زده کوونکي باندې چې هغه څنګه کولی شي ځان تکړه کړي، هغه د مکتب نه بعد د مطالعه کول دي او د مور پلار دا ذمهواري ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې، لږ یې موږ ته تشریح کړه. نو د مور پلار دا ذمهواري ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره دا هر وخت سبق ته کینوي او هر وخت دته کوم شی ضرورت وي زمینه ورته برابره شي. نو دا په زده کوونکي ډېر ښه اغېز لري.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د هلمند ولایت د غرند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کوم. زما دغه هیله او خواهش مې دا دی چې د بغرند ولسوالۍ خدیر افغان وسیم د شرکت څخه مې دغه هیله او خواهش دا دی چې دا زموږ نیټ ډېر کمزوری دی، نیټ مو کار نه کوي، کار باندې ډېر دی. نو موږ غواړو چې موږ ته نوې خدیر راشي او یا دغه خدیر سم کار وکړي. سړکان خراب دي، اقتصادي ستونزې مو ډېرې خرابې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا څنګه هلمند ده چې له خاص له تریاکو څخه دوی بله خبره نه لري، خو دا نور ولایتونه هم دي چې کوم تریاک نه پکې کرل کیږي. نو هغه ولایتونه هم دا ټوله خپله زراعت خپله کرنه په خپل مخ وړي، هیڅ وخت تریاک نه دي کرلي. نو دا دوی څونه شکایت کوي، خو هغه د غنم دي، انګور دي، مثلا پنبه ده، جوار دي، نو نور زراعت کښتونه هم شته کې څوک کوي کې نه کوي هغه نو ځان ته خبره ده. او دونه خواري او دونه زارۍ او لکه دوی چې کوي بلا به نو هیچا هم نه وي کړي، خو دا نور ولایتونه هم دي. کدا اپین په ډېرو ولایتو کې خلاص وي، نو په درو یا په څلورو کې به خلاص وي، نو دا دیرس ولایتو بیا څه شي کوي؟ خو دا دیرس هم مثلا زراعت کوي، په زراعت کې رقم رقم ته تخمونه دي، رقم رقم ته زراعتي بوټي دي، مثلا دوی کوي او دوی استفاده ځینې کوي. نو دوی دې هم داسې وکړي، نو چې دوی دا نه کوي نو او شکایت کوي، دا خو بیا ځان ته خبر ده. بېله تریاکو او کوم شی چې حرام د هغه دوی اوس خواهش کوي بیرته، او دوی محتاج دي دا خو نو کار نه ده. سلامونه، الله دې وکړي چې دا مو پیغام تاسې نشي
اوریدونکو. دا وستاسو پیغامونه په دغه لچه د مسلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد شوې هغه د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنه چې وشوې په هغه سپارښتنو باندې عمل وسی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټ پروګرام لاندې برخې ته. د دې برخې پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادر محترم اوریدن کارکون کامکاران سلامونه ومنه، په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوي تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته، نو که دا جا زروي یا د خپل زما غا خبرې یا د پاره ټوک معلومات لري، نو زما سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 1 4 2 8 1 9، او بل افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 و 0 8. لومړنۍ شمېره بیا هم تکراروم، 0 و 0 و، 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمېره د 0 و 0 شپږ 3 9 2 و 0 8، یعنی 0 و 1 1 2 8 9. همدارنګه 0 و 0 شپږ 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سه محترم، تاسو ته هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. لسمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 99 1522. شمیره یو یو وایم، 0 8 9 0 9 1 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا. خدای دې وکستاس پر روغ جوړی استه. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات تر لاسه سو په دې شماره د مختزنګ وګي، 0 و 1 4 0 و 1 3 0 اخیر تنه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است. موږ ونجوال د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې رنگ وو. 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملګرو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دی وکړي چې روغ جوړ بیست. عبدالحد اتلم د هلمند ولایت څخه روجان از میږي عزیز دی، تقریبا 15 کال کیږي چې نادر کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته، په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبر یا د خپل زمږ ژغ اوري، نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د وارسا په شمیره باندې زمږ سره تماس ونیسي. کدا چې چار مسلمان ورور که په پاکستان کې، که په افغانستان کې، که په ایران کې، چار ځای مثال د خبرې زمږ د عزیز پاره معلومات لري، په دغه شمیرې د زمږ سره ورور د وارسا په طریقې تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې شنه دره کسوي د زمږ د وارسا په شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د وارسا په شمیره ده. ارڅو کولای شي په دغه شمیره باندې د وارسا په طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان به سیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې وروره درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کیږي دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرک شوی دی. او ماشوم امید نومېږي، د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي زمونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 8 6 5 5 5 5 5. بل نمبر دے 0 28 903 904. پرسیش مارا ورت افغان وایم 0 پورا 0 900 904 901 901. ماری ورت بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0. بل نمبر دے 0 8 9 0 3 9 0 4. پرسیش مارا افغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 1. پدې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیا نشر کې ازادي راډیو دی وی تل دی ډېر مننه خو وختونه د الله په مان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نمی لال محمد نمیږي، د 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته مشته دي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله وسلام احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله لري. زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسول الله، سلام علیکم تاسو ته کوم درس ته څنګه وخت په خیر همزله لامنې ملغمان څخه نو زه یو تر زه چې نو سر مې نه کی ته په باندې نه شي کې نظر کا شو دا چې په سلو وې څو کالې تر وک نه پاتند پار څه معلومات نه مت دې په داس مې راځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هي چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلي، تر اوسه معلومات نشته. که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 8 2 2 0 او بلش میره ده 0 8 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل، زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د ودی شو اته دی شو کلو به په عمر کې میانه قده سړی دی، برابر ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی د څلور 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات څه هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چې سلیر ساته خلاص ان شاء الله شي خبر راشي اکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و یو څلور یو پنځه و صفر درې بل اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وو تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
د ازادي ملما
السلام علیکم د ازادي ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي خغلې خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګ له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیز د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي خغلې خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه د ازادي ملما په نننۍ خبرونه کې ل خپل ملما څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګه د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې په هنتون کې د پښتو څنګه د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه
خدا لوسته په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانی ډېرې سړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو جن راخلی در راخلی ورکری په فرهنګي مسایلو کې وو تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسور یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1901 کال یعنی تقریبا شایسته ډېر کلونه د شپېتو کال څخه ما وښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو نو په هغه زبانه کې دا یو فرهنګي راکراور کرا دي ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي تمامیت هم وایي دغه تمامیت په اساس باندې خپل وهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 او یایم کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څنګه په هندستان کې په جوال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې مرساده بو د یو کورس په بڼه باندې نن کراوه مخکې ته اړي کې وي
bale هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې ارتیا و ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېر برخه یا سروي ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېر یوازې په هندستان کې و تاسو په یوه چې د محمود په نوې زمانه سره تقریبا 0 کال راو دي خو څخه د افغانستان او د هندستان اړیکې موجودې وي، البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و، دا مسائل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهانه عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه دغه تمامیت انځر کړی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه، د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل، خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څنګه لپاره یې زره وغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې درته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر ننه پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستری واړوله، ما ځان بي اي او د ماستری سره مو هم وتړل. د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې څخه فارغ کړه او دا سلسله تر غنن پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتماً به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې، افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي؟ هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یوه زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یو وارد هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوي
یا د ډیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې او دغه چې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه معاصر و د دې څخه چې موږ نه شو راخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر کابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ له پدې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو ځکه چې نه د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه د پښتنو څخه ما څه ودغه نور را توکمونو ته چې هین تر هغه دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځاړه فلمونه چا وخت ویدو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي و به ګورئ چې دا اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت دا سو چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړل شوی، په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي. یو علت چې دا اوس شاګردان دی، یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي
وتاسو موږ ورته په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخاب وي. خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاريخي اړيکي هم شته. اغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډېر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنې خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا پخوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونو باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم، چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس درلود، نوابانو چې د غې جوړ کړي ده چا خبره بنسټ یې کښېښوئ. مثلا د تلویز په چارو کې حافظ احمد خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو فارسي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دغه رقم مثلا خپله نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب، هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره ده، نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تر ته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو، البته په آرمی کې یا د دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور نه دا ده چې دا علاقه مندي د خلکو نه تر هغه ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم داخله د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ تل لومړي سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ټول څه خبرې اترې لستر دا دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دره کوم څه دی دا خو د ژبه هغه د چینې کوم یې چې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زو یو راوړم زه به ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزه مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاره باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته افغانستان
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال غره او توا سره و سلری شتم کال دی چې دا غسش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته ورته واره د یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کسوي، نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې مدل لاس کسه معمولا لاس یو ولس یا تر دولس کسو محصران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول.
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
د سپیل چې د سپاک یو سرمایداري ملک دی، اصلا اوس دنیا ټول دا څنګه چې مادي مسایل ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو، په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څومره تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډېر کسان یعنی ما تر اوسه بیکار په دې کې نه دي په موږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دغه ډېر شاګردان ډېر کسان جاست وی ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دي دوی دغه په سره کار لري. نو وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او د خلکان وخت یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه حد ته ورسېږي. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په ونه لپاره هغوی جذب کړل آل انډیا ریډیو جذب کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر یو څه پکې شوی یو څه ولاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلل نا جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دغه بیا زیاتره هغه ډله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې دغه مثلا رستونونو ته چې کافی رستونونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د توریزم مختلفو مرکزونو دی هغه لپاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه دپارټمنټونه هم التشته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د غو کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخ هیواد مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر مېدارې منځ ته تجارت په دې کې ډیر راغلی لري په دې چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نور ډیپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډیپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کوي مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته جرمنی ژبه دلته د جرمنی سره راکړه ورکړه مثلا نور داسې ژبه دي البته د بخپلې هندي ژبه دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره ده ته کوم چې د پارسي د پارسيتون هم ستا ما د اټکل مخې یاده تحقیق لمخې تقریبا د سلو څخه ډیر ډیپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتون کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډیپارټمنټونه په اکثریت پانتون کې ستا لیکن اکثریت د دې چې د تر ایران پر فوکس یا سوریلاند نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري په هین کې دغه څه و بولل چې تقریبا دغه د سولو څخه ډیر ډیپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړي د دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د لپاره ایران ته ورغواړي تر هغه د چیز خبرې دا څه پی دی شاګرد باندې په هین کې په پارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی دغه سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دی یو واره د ارتقاء ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډیپارټمنټ په پښتو چې دلته په هین کې دی نیلرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره ادمي علاقه چې دا داسې مسائل سره هم په فرهنګي مسائل کې هم په ادبي مسائل کې موجود ده نو د افغانستان اوسنی په خواني حکومتونو دا هڅه نه کوي چې دا داسې شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کال مخکې د ام اي تو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزه نو واښستې ورته خپل هم وسره روان و په تاسو سره د مقابل کې دی وي چاو دې نه یاله کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پرهام دی پرلا نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کون دي ډیر په سټیټ روان او دا یو ځانې ډیپارټمنټ دی چې کوم څنګه کې سره نیرو پانتون کې د پښتو چواز
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امنیت یادونه وکړه دا تو امنیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له دورستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللې وي ک شته په یو ټیټه یا لوړه کچه
تو امنیتونه معمولا یو معینه موده لري پس که یو تو امنیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د بډې په پوره کېدو سره ختم شي کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده دا تمامیت په 1918 کال کې د پوهنتون علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو درغه راوروس ته دغه منتونه څوار تبدیل شو 2015 کال کې ماته خپل هم دغه یو مشکل پیدا شو کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا د دوی نور د ځکو د وزارت یو برخه ده هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر جوړ دی مرته باید وکړو بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید تاسو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر سید محمد عبدالی او د نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینه مودې لپاره فرصت د لاسو کال لپاره نو یو کال به وسو بیا ورو چې د امور څنګه کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس
خغلی خیری په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول و. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته ارز کړم په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل، یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې و. یعنی دومره هایز اهمیت نه و، په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوي او هغه څه مختلف. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې د دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شي. مګر اوس حالات کې خو تاسو دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کوم کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې دمه ورکوو او داسې خاص نوی شی په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشرح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
او سم لرو فکر کوم، او سم په نګرار کې، د نګرار په پوانتون کې خوده یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان بکل کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشتو د کیوی شایي وبونه وي، شایي ډیر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کما اشتباهي وکړي، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلاټ مې محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکرمې په کندهار کې د ډېر کوشنیو د کانسل یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1955 کال کې متکاو کندهار څخه د پلاټ د وظیفي په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې و. دا هغه کم تر یو ماینه مودې چې دغه سم پر یو په دغه سم کار کې چې د استاد په استاد په کابل پلانټون کې پښتو څنګه کې قرار شو. هغه وخت یو معمول دا و چې وسم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زکه د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زکه دوړ کې کامیاب وسم لمړنی پوسټه و نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفات مقرر شوم. تر په ان ملې پورې په کابل کې وم، البته په دغه ترڅ کې چې په کابل کې وم په چینو اداري کار پوسټونه کې هم کار وکړ، مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفات لمړی هم د مدیر تدریسي په صفات د ضرورت په اساس چې څوک نه و بیا معاون په صفات بیا یې ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په دې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي د تقرراتو څخه د کمیټې او د تصفیاتي میټې څخه غړی دي. په دغه ټول کې مې تر یو معینه موده پورې تر هغه وخت چې د کابل کې وم د څلور پنځه کاله مې د استادانو مدیریت چارې مختبی و. بیا نو د هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادولو وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانه کې اسما د دفتر د خو یعنی د معاونیت کې علمي د لارې څخه چې بیا خو په څیر موږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو دا هغه لاسرارونه چې ما د استادانو د مدیریت زمانه کې ترلاسه
د مرکه پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد هغه چاله لپاره چې لکلونو رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورن ذهن ته راځي په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ.
دا پښتنه به ډیر عجیب وي یعنی چا خبره په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره به حد ده چې کله داسې یو خاطره ده چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2013 د جولای میاشت ده چې هوای ډګر کې ښه تاسو ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وینو که څه ده په دغه څخه د هوای ډګر اوسم امکان لري هوا به د سامي خو کله چې زه تر کوره یا تر جنیو پورې تللم هغه بخار هغه د تیارو دود را پسې و نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هغه بخار نه دی دا یو عمومي بخار دی یو عمومي ګرمي ده
دا هند دی
په هڅه دا هند دی. نو دلته به حدا مشكله خبره ده په خیر دا ګرم سیل د تعلیمي برخه ده چې بل کاغذ مول استاذ په یو وخت کې دا ګرم سیل او ولایتونه چې په جیمی کې زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کیو بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي او د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا د نو د ګرمۍ یو د غټاتې چې بس د باندې نسپلنه یا به کور وی یا به هم دفتر وی خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده ولر دا څه شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیارو.
د هند پلازمینه نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د ازادۍ ملما په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځنګړې مرکه د خدای پامان.
ਸਰਲੀ ਜਾਨਾ ਨਜ਼ਰ شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنم که دیگه شبکه ها کار نمه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 4138.